یا هم اکثریت مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډېر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکی حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نه سي کوي په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي. چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامني په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډېره مننه اګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته د 10% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري. اوس هم لبندې مرغه چې لدی اته 10% نه په اکثریت انجنی دي. یعنی اوس هم په عمومه توګه باندې ماشومان ډېر کم لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجنی له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېرې کچه باندې محروم دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ماشومانو ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بې سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افرادو ته یو ډیر اساسي ګواښ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومانو ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بده رویه باندې رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوي ول په خپل وخت کې، او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځ ته راوړي، چې هغه د دوی په نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زه کوای سم وایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي، یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي، چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډېر منفي اغیزه لري. او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیز دا ده چې دوی د نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي. یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي، لکه څنګه چې موږ یو سروې کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشومانو سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا د 1500 ماشومانو نه 50 داسې ماشومانو وو چې هغه نظامی صفوفو چې هغه په نظامی صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلی فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 10% د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 14% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو. او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې موږ په دې اړه بحث وکړو، نیمه یې په رسمي توګه د دولتي نهادو له خوا نه موظف شوي ولو او ګمارل شوي ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو له خوا مثلا شوي وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغیزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاس وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قا قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است ګروال صاحب کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومان د نه لاسرسي عوامل څه دي
باید وایو چې د ماشومان د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي اول دا چې نامني یو ډېر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوي دي او د هغه ماشومان هیڅ خوانیتا او یا روزانیتا او یا هم خوانزیو تا دتلالو لسرسی نلری او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلاتی چی اکثریت ماشومان ده اقتصادی مشکلاتو پاساس بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبور دی چی کارو کری یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای دوی فامیلونا نسی کوای دوی خوانا او روزانا حمایت کری او یا هم مخکې له وخته ودونه دي چې دا اکثر د دې سبب کیږي چې دوی ونسی کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي
ډیره مننه ګروال صاحب په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومان په اړه څه ویل سوي دي
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې کومه اشاره ورته وکړو د افغانستان د اساسي قانون در څلويښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی او دولت ملزم ده چې ټول اتباعو ته د لیسانس دورې پوري په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق تعلیم تربیه حق مساعد کړي او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمينه برابر کړي او د افغانستان د اساسي قانون نڅلويختمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې یعنی هیڅوک نشي کولی چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي او د غیب ځای باندې باید ماشومان خوندزیو ته ولاړ سي او درس وایي او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون 45مه ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري یعنی د چې باید فامیلونو تر دې حده حمایت چې هغه وکوي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي او په نړیوال معیارونو کې کوم په نظر کې ونیسو د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلورمه ماده کې او په اتلسم بند کې راغلي دي چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیه برخمن شي
ډیر مننه ګروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه د ماشومانو د سالم تعلیم او تربیه معیارونه څه دي کې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
ماشومانو د سالم تربیه د سالم تعلیم تربیه معیارو په حق لکه مونږ وایو چې سالم تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځ راوړي یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي او هم خپل نور ته په ټولنه کې احترام وکړي هم خپل ځان سره مینه ولري او هم نور انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري او صلح دوست انسانانو اوسيږي یعنی هغه تعلیم او تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان له بدی لارې نه منې کړي او هغوی نه نیک انسانان او داس انسانان منځ راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي هغې ته مونږ کوای سو چې معیاري تعلیم تربیه ووایي
ډېره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درن اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب يم او نننه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم کله چې ماشوم پیدا کیږي له پیدایښت وروسته چې کوم تر ټولو زیات غوړي هغه د خپل مور وي او کوایو چې لومړنی سندري اوري هغه هم د مور لخلي اوري نو مبالغه به مونږ نه وکړي دغه لومړنی سندري د ماشومان لپاره د میندو سندري دي هر مور د خپل ماشوم د ویده کیدا او یا هم د خوشالتیا په پارزینی سندری وای. پرونه ماشومانو ته د میندو د سندرو په اړه ځانګړي کړی دا
الله لالو لالو ای زما د زړه ارزو زه دې جار شم د لاسو شللو لالو لالو مور دې ستایي په نغمو ټپوي دې په اوګو نازوي دې په بوسو درته وای الله ای زما د زړه ارزو شللو لالو لالو دا هغه الفاظ دي چې د پښتني ټولنې هر وګړی ورسره آشنایی لري او کله چې دغه الفاظ اوري حتمی ده چې خپل مور به ورته یادیږي. میندې د خپلو ماشومانو د آرامولو لپاره یو شمیر منظومې سندرې وایي او د دغو سندرو د ویلو عمومي سبک یو مګر په فردي لحاظ توپیر لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسون سلیمان لایق وایي چې فولکلوریک معنوي توکي د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته شوي دي، نو له دې امله د دغو سندرو د رامنځته کېدا ټاکلی تاریخ نشو په نښه کولی.
یا د بې خوبۍ او نورو علتونو ورته پیدا سي، یا وځورول سي، یا ژوبل سي، هغوی ډېره نارامي کوي، ژاړي، او دا ژړا کله کله په ځینو اطفالو کې کوي، د لاسا نه کوي او راوی نه ګرځوي، تجاویز ونه نیسي، په ساعتونو دوام کوي. ما په خپله مې یو لور درلوده، اوس دې روح ښاده یې به تحصیل وکړه او ژورنالیزم معلمه شوه، او خود ډېره نارامه وه او په ما ډېره ګرانه وه، ډېر یو ټیپیک طفل و، ته نیمو شپو به یې ژړل. او مور یې البته هغې ته له لور نه ویله، په اصطلاح فکر یې کوم چې دا به داسې یو شی چې له د یو عقب ماندګۍ یا د وروسته پاتې والي نښه به یې د کلي ښځې کوي.
ښاغلی لایق وایي څومره قوت چې په للو للو کې پروت دی، ښایي د ټولې نړۍ د تخلیقي ادبیاتو په سلګونو ژانرونو کې هم نه وي موجود. دا چې ماشوم ولې له للو للو نه متاثره کیږي، دا پوښتنه هم سلیمان لایق ځوابوي.
که تاسې اطفال لیدلي، دوی له دې ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېره علاقه لري، حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن، د یو ریتم، د یو نظم په چوکاټ کې. په دې لحاظ اطفال چې ژبه نه لري او لا وسیع کمیونیکیشن مفاهم له پلار و مور سره نه شي کولی، دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره له لو دغه تابع ده، دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې